السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خره غلست. قدرمن اوریدونکو د دینم سات خبرونه په سر کې خبرونه ووري. د طالبان حکومت وایي ځواکونو یو ځل بیا په خوست ولایت کې د جوړن کرخې په اوږدو کې د پاکستانی ځواکونو پر پوستو حمله کړې دي. مختار خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون ناوخته د دې حمله خبر ورکړ. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان د پوځ کشفی الوتکو تیره ورځ د افغانستان پر سر الوتنې کولې. له دې مخکې پاکستاني الوتکو په کابل، کندهار او پکتیا ولایتونو کې یو لړ اهداف په نښه کړي وو. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د دې نښتو له پایله تر اوسه 55 تنه پاکستاني سرتیري وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي او د طالبانو 14 ځواکونه وژل شوي. خو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې مشر جنرال احمد شریف چودري ویلي چې د پاکستاني لوري په حملو کې 240 اویا طالبان او 12 پاکستاني سرتیري وژل شوي. ازادي راډیو له خپل لوري د مرګ ژوبلې دا ادعاوي نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت د هرات په اسلام کلا کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي نښو د عملی چارو د پیل خبر ورکوي. د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د دې وزارت د سرحدي چارو د تثبیت د کمیسیون اړوند تخنیکی کمیټې تیر ورځ د هرات ولایت په اسلام کلا کې د دواړو هیوادونو د تخنیکی ټیمونو په شتون کې عملا د سرحدي نښو د نوي کولو چارې پیل کړې. نږدې یو کال مخکې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی د سفر پر مهال د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرسیال د سرحدي کرخو د ټاکلو پر سر له طالبانو سره د اختلافونو خبر ورکړی وو. د طالبانو د حکومت د قومونو، قبایلو او سرحدونو چارو د وزارت په بیان کې د کوم اختلاف یادونه نه ده شوې. خو ویل شوي دي چې افغان او ایراني تخنیکی ټیمونه په پام کې لري د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړ سرحد نښې او علامې ټولې نوې کړي. ایرانی چارواکی وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د اورګاډي لاري د تجارتي راکړې ورکړې کچه ولستلې زیاته شوې ده. مهر دولتي خبري اژانس پرون د ایران د اورګاډي د ادارې د بهرنۍ سوداګرۍ د څانګې د مشر شهریار نقیزاده له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د تیر 2015 کال له مارچ میاشتې راهیسې د روان 2016 کال تر فبروري میاشتې پورې له افغانستانه شاوخوا 650,000 ټنه توکي د اورګاډي په وسیله افغانستان ته لیږدول شوي دي. نوموړي ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي له لارې د توکو د انتقال کچه به د روان لمریز کال تر پایه ولکه 50,000 ټنو ته ورسیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې وروسته له هغه باندې شوې چې د دواړو هیوادونو ځواکونو نښتې وکړي. له هغه وروسته له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغی. او په داسې حال کې چې د ایران په شاوخوا کې د امریکا پوځي تیاری زیاتی شوی، د ترکیې له استانبول ښار څخه تهران ته الوتنې پرون مخام وځندول شوې. د استانبول نړیوال هوایي ډګر پرون اعلان وکړ چې تهران ته د ترکیش ایرلاین او دو ایرانی هوایی شرکتونو الوتنې کنسل شوی دي. همدارس د ایران شمالي ښار تبریز ته د ترکیش ایرلاین یو الوتنه چې د نن سهار لپاره پلان شوی و هم کنسل شوی ده. په عین حال کې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه له ایتالوي وګړو وغوښتل چې له ایران څخه ووځي. د وزارت په یو بیان کې وویل هغو ایتالوي وګړو ته چې د ګرځندویانو په توګه ایران ته تللي او شتون یې هلته ډیر حتمي نه دی سپارښتنه کیږي چې له هغه ځایه ووځي. داسې مهال چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه امریکا سره مذاکراتو تر اوسه کومه ملموسه نتیجه نه ده ورکړې، متحده ایالاتونو پر ایران له احتمالي پوځي برید مخکې په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټولبا جوړ او روغ اوسئ. شرح لاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندی و پیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل چې په هغه شپږ عالمونه کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوي وي، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات تا ته نور هم تفصیلی ډول سره رڼا پراچو. رازو لکه څنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي. رازو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي، او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ په تېر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تېر وختونو کې په تېر صنف کې موږ ویلي وه چې بېل حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم ووسي د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل که چیرې ویل سوي هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډېر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېر. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټینی برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده، او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملي ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دی هغه ملي ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته چی لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویل، هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو، ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي، او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچراک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي، او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دی لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نښلي، او د اخزو څخه چې کله ونښلي د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي، او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. باکتریا چې د خپل لکه څنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، باکتریا هم یو حجروي ژوندۍ موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسوي، یعنې د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، باکتریا چې ده هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلې هسته نه لري. ځینې باکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د باکتریاوو شکلونو ته. باکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې باکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. باکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي، ډیرې یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په ووم سیم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو درکو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې باکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې باکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو، نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د باکتریاو په جمله کې راځي چې د باکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو باکتریاوو ته. څومره چې زیانمنې باکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر باکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری باکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دوی خپل دنده سرته رسوي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاوري او هوا ته خارجوي، او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخه ته، ان شاء الله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس و پیژندې، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل، تر څنګه موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې لپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نسي. کله چې دوی حجراتو د داخلي ژ لکه باکتریاو ته، چې مثال موږ ویل د باکتریاو د پوښ د لارې، د غشا د لارې و د دوی داخل زی، او خپل ډي ان اي یا ان اچ کله داخل کې، د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجره ته داخل سي، موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروتین شهم او قندون څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ویل دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله دغه هغه پروتین د دوی شاوخه پروتین پوشل دی کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دی نو ځکه چې کی د داخله دوی اجازه ورکي کله چې د دی ډی ان ا او ار ان ا د حجره داخله لاړ سي حالت خپل په تکثر باندې شروع کی او د حجره داخلي برخي محتویات په مصرف رسي چې بل اخره د حجره د تخریب کله چې وه حجره مړه کی دا هغه څخه زی نور ټول حجرات ته ځان رسي دا رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای شي ورپسې مو بکتریاو پیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود لري او د زیانمنو بکتریاو څخه موش او تاسې دا کوم ټول شان چې دی دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې د پاره باید موږ ټول کوشش وکړو چې د دغو ناروغۍ څخه ځان وساتو ښه غذا ښه تغذیه ولرو او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندي مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکشي کې و ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسي د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلې په نایټر باندې بدلې چې نباتات ورسره د غذایی توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دا کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوٹ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي که چیرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاصي تاسو کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاصي چې موږ په کوم موضوعاتو کې خبرې کوو کوم نومات چې تاسو اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوٹ کړئ رازو و اخیرنی برخه ده اخیرنی برخه ډیره مهمه ده دغه برخه کې کچیر تاسو پښتني واخلي او شی نوٹ کی دغه کم جوابونه چې دی شی لاس راوړي او وروسته د ځان سره په یاد کړئ راتلونکي به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نسی زموږ سوالونه چې دی درې سواله لرو دغه درې سوالونه به تاسو خپل ځان سره اوس نو نوٹ کړئ زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړئ چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې دوهم بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي چې هغه هر یو نوم هم واخلي او ورسره واضح هم کړي ورپسې راځو اخیرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسو وایست لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل تاسو کولی سي د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو هله لرم چې ټول به جوړ او روغ اوسئ شرح لاست اتم ټولګي و دویم لسته لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندي و پیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل چې په هغه شپږ عالمونه کې پروتستا فنجي او همدارنګه بکتریاوي وي حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو تاسو لکه څنګه چې موږ وویل دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات راځي کوي او درس به مو د نه همې صفې څخه تر د لسمې صفې پورې فهم وکړي موږ په تیل وس کې د وایرس یادونه ونه کړل که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي موږ په تیر وختونو کې په تیر سنف کې موږ ویلي وو چې بیل حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادیږي چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله، مګر عالمان د وایرس پر ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم ووسي د تغذیه نمو وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل کچیرې ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټینی برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویله چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې میلې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دي هغه میلې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله، هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو، ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپل د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریال باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دی لکه څرنګه چې موږ ول د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریا و داخل پر اخزو باندې نشلی او د اخزو څخه چې کله ونشلی، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي ان ای یا آر ان ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کیږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورسخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندي، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپل لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه و، د انسان په بدن کې چې موږ وویل د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي، یعنی د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلې هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسي. راځو د بکتریاوو شکلونه ده. بکتریا چې دی هغه مختلف بڼې لري چې معمولا موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دی میلیه ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بې کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي، ډیرې یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوه ګونه ویش دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سیم کې موږ ویلي و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو، نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دوی خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاورې او هوا ته خارجوي، او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخه ته، ان شاء الله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس و پیژندې، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل، تر څنګه موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې لپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نسي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه بکتریاو ته، چې مثال موږ ویل د بکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل زی، او خپل ډي ان اي یا ان اچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم، کله چې حجرې ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروتین شهم او قندون څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ویل قابل دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوشلی دي، کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه چې کې د داخلي دوی اجازه ورکي، کله چې د دی ډي ان اي او ار ان اي د حجرې داخل لاړ سي حالت خپل په تکثر باندې شروع کی، او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بل اخره د حجرې د تخریب کله چې یوه حجره مړه کی دا هغه څخه زی نور ټول حجراتو ته ځان رسي. دا رقم رول مو ویل چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای شي. ورپسې مو بکتریاو پیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود لري، او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې لپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کو، ځکه کیدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاس. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندئ، مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي، د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په څه باندې بدلوي، په نایټریټ باندې بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوټ کړئ او په ښه ډول سره یې زده کړئ، ځکه چې ستاسې راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسې په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي، تاسې کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومان چې تاسې اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسې په تفصیلي ډول سره ونه ویل شي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخیرنۍ برخې ته. اخیرنۍ برخه ډیره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسې پوښتنې واخلئ او ښه نوټ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړئ او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسې د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سئ. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسئ. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاست نه هم ټولګي بیولوژي مضمون ته. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې د هضمي سیستم برخې مو ویلې، اوس سره مو ځینې موضوعات هم ویل چې د غاښونو جوړښت و، ژبه و، د لاړو لابیا غده کومې او مېږې مو پیژندل. نن موږ او تاسې په دوهم لوست کې راځو د هضمي سیستم پاتې برخې هم پیژنو. زموږ درس به د شپږمې صفحې څخه تر دولسمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړی معدې ته. معده چې د خپل یو ارتجاعي خاصیت لري، ارتجاعي عضلاتي غړي دي چې دا عضلات چې دي موږ وایو په تیر سیمفونو کې موږ ویلي وه چې معده چې ده هغه د شویو عضلاتو څخه چې سوې ده جوړه سوې ده، چې په دې کې شوی عضلاتي طبقې طولي برخې، طولي حلقوي او همدارنګه مایل چې دي وجود لري. او موږ وایو معده چې ده هغه تر حجاب حاجز لاندې، حجاب حاجز یو پرده ده چې تر هغې لاندې چې لري د اینې یا ځیګر تر څنګ قرار لري. او موږ وایو چې زموږ د نس په کیڼ طرف کې یا چپه طرف کې دی موجود دی. موږ وایو معده چې د هغه یو لړ ارتجاعي عملیې اجرا کوي چې په دغه کې د خوړو څه کیږي، ټوټه کول رامنځته کیږي یا خواړه په دغه عملیه کې ټوټه کیږي. او موږ وایو د دې کم عضلاتي برخه چې ده د هغوی کله چې انقباض او انبساط کوي دغه موجي حرکات څه کیږي، رامنځته کیږي. او د دغو موجي حرکتو په پایله کې خواړه تر ډېره حده ټوټه کیږي او همدارنګه جذبیږي. په معده کې خپل د معدې شیره ورسره ځینې نور انزایمونه هم موجود لري چې هغوی د خوړو په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي. او پاتې دي نوي چې معده چې ده هغه د ټټر د پنجرې د هډوکو په واسطه ساتل کیږي. ورپسې راځو معده چې ده کله چې خواړه ټوټه کی تر ډېره حده پرې بي چې راستي کوچنی کولمو ته استي. اوس نو راځو کوچنی کولمې پیژنو. موږ وایو کوچنی کولمې چې دی هغه یو پیچلی اوږد ټیوب ته ورته جوړښت لري چې په بالغو کسانو کې تقریبا 6 متره اوږدوالی لري او قطر چې دی 2.5 سانتي متره دی. او کوچنی کولمې چې دی هغه د نس په تش ځای کې قرار لري تر میدې لاندې، او د دې اولنی پورتنی برخه چې ده هغه د اسنای اشر په نامه سیدي چې خواړه چې دی د دغه اسنای اشر په لارې چې کیږي و کوچنی کولمو ته داخليږي، او دغه اسنای اشر چې دی یو ته ورته جوړښت لري. بیا وروسته په کوچني کولمو کې هم چې کیږي یو لړ عملیې سرته رسیږي او خواړه پکې کې ټوټه کیږي او جذبیږي. اوس نو راځو موږ د هضم په عملیه باندې شروع کوو. د هضم عملیه چې ده موږ وایي د هضمې دغه کم لړی چې ده یا هم دا کم جهاز چې دی داسې تعریفولی سو چې په دغه جهاز کې د اوبو او انزایمونو په موجودیت کې د غذایي توکو لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولونه باندې ټوټه کېدل عبارت د هضم د عملیې څخه دی. چې په دغه کې موږ وایو د خولې څخه شروع کیږي چې په خوله کې د غاښونو په واسطه خواړه چې کیږي ټوټه کیږي، وروسته د خولې د لاړو په واسطه هم تر ډېره اندازه یو څه اندازه چې کیږي هضم هم صورت نیسي او خواړه چې کیږي لاندې کیږي نرمیږي تر څو د هضم قابل وګرځيږي. لزو په دغه ځای کې لاړی چې دی په دا سیستم کې چې دی لاړی ځینې فعالیتونه سرته رسی، ځینې عملیې سرته رسی چې لومړی چې دی دی خو خواړه چې کوي او بلند کوي او پستې یا نرمیې، بل چې دی دی یو ډول انزایم چې د امایلیز په نامه سره یادیږي هغه ترشح کوي چې دغه انزایم چې دی د نشایستې په ټوټه کولو کې په کوچنیو مالیکولونو په بدلولو کې مرسته کوي. او بل دی چې دی تر ډېره بله دنده دا ده چې دی تر ډېره اندازې پرې د غاښونو مخ چې دی هغه د بکتریاو څخه چې کوي پاکوي. ورپسې راځو د هضم عملیې وروسته. اوس نو چې کله خواړه موږ وایو په خوله کې مثال تر ډېره حده پرې نرم سي بیا د مری په واسطه چیرې ځي و میدې ته ځي. اوس نو راځو هضم په میده کې وایو. کله چې د مری په مرسته باندې خواړه تر میدې پورې راورسیږي د خود میدې کوم لومړی دروازه چې د هغه چې کیږي د دغه فشار له امله خلاصیږي. کله چې خواړه داخل د میدې ولاړ سي هغه دروازه په فشار سره د میدې خوله چې کیږي بیرته بندیږي چې بیرته د خوړو د وتلو مخنیوي وکړي. موږ وایو خپل په میده کې چې د هایدروکلوریک اسید تیزاب وجود لري، اسید وجود لري چې دوی د خوړو په ټوټه کولو کې تر ډېره حده مرسته کوي. او موږ وایو میده چې د هغه د 2 څخه تر 4 لیټرو پرې توکي خپل په ځان کې ذخیره کولای شي او خپل ارتجاعي خاصیت هم لري. او بل د هایدروکلوریک اسید سربیره د میده کم دیوال چې دی هغه د پیپسینوجن غیر فعال انزایم دغه کې تولیدي کله چې دغه غیر فعال پیپسینوجن چې ترشح سي د میدې د تیزاب په موجودیت کې دا په فعال پیپسینوجن باندې اوري چې موږ وايي پروتین چې ډیر مغلق پیچلی ساختمان لري چې هغه د دغه په واسطه چې کیږي ټوټه کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې په امینو اسیدونو باندې بدلیږي. او بل انزایم چې دی هغه د رینین په نامه هم چې لري ترشح کوي د دې اخزه چې هغه چې به دې شیدې په مستو باندې اړي. بل انزایم چې دی د لایپیز انزایم په نامه سره یادیږي چې هغه به د شحمی موادو په ټوټه کولو کې په کوچنی ذرات په اړولو په کوچنی مالیکولونو باندې په اړولو کې چې کوي مرسته کوي. موږ وایي میده چې د خپل هم چې کوي ارتجاعي حرکات اجرا کوي چې دغه ارتجاعي حرکات په نتیجه کې خواړه چې کیږي خپل هغه نهایی حد ته رسیږي او خپل د میده د جدار په واسطه د دیوال په واسطه ډیر مثال کم پروتینونه چې په امینو اسیدونو باندې کوچنی مالیکولونه باندې لږه کم شحمونه دی چې دی چې کیږي د دیوال په واسطه باندې جذبیږي چې کله دوی خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل هغه پات مواد چې دی هغه چیرې ځان رسوي تر کوچنیو مو پر ځان رسوي. اوس نو راځو هضم په کوچنی کولمو کې وایو. کله چې خواړه بل اخره په میده کې خپل نهایي حد ته مجول ورسېږي به چیرې ځي و کوچنی کولمو ته ځي. اوس نو په کوچنی کولمو کې یوازې د میدې تیزابونه نه دي، د میدې هغه کم انزایمونه چې دي هغوی یوازې مرسته نه کوي چې تر څو خواړه ټوټه سي، په کوچنی کولمو کې هم د پانکراس مرستندوی هم د رنګ د اینې مرستندوی کم غده چوه هغه هم چی کوي یو ډول انزایمونه ترشح کوي چې د صفراوي کانال لاري مشترک کانال لاري د اسنای اشر ته چی کیږي تویږي کله چې اسنای اشر ته تی سو هغه چې ته داخلي و کوچنی کولمو ته چې نه چې د هغه د صفرا په نامه یو شین رنګ مایع ترشح کوي جوړوي چې هغه د اوبو ایونونو شحمي تیزاب او سفراوی مالګې څخه چې سوې ده جوړه سوې ده او بل موږ وایو چې دغه سفراوی مایع چې ده دا د شحمیاتو په حلولو کې مرسته کوي چې کوم د لایپیز انزای په واسطه چې تجزیه شوی و دوی د تچکی سره حلی یا هم درک په ټوټه کولو کې هم مرسته کوي بل موږ وایو د کوچنی کولمو دیوال چې دی یا جدار چې دی هغه یو خپل بخملي ډول پوښ دی چې خپل په ځان کې ګونځي لري چې په دې کې د په دغه جوړښت کې بیا نور کوچنی جوړښتونه وجود لري کوچنی ګونځي وجود لري چې هغه د ویلي په نامه سره دی چې په پروتینونه کاربوهایډریټونه چې دی کاربوهایډریټ چې دی ټول مالیکولونه چې دی د ویلي په نامه جوړښتونه په واسطه جذب کیږي او پاتې سو د لیکټل په نامه نور جوړښتونه چې دي هغه به شحمي مالیکولونه خپل په ځان کې جذبوي اوس نو کله چې په کوچنی کولمو کې هم هغه کم دنده سرته ورسوله یعنی صفرا همدارنګه صفراوي مالګه اینه او پانکراس چې کله مرسته وکړي تر څو دا خواړه ټوټه سي بیا نو خپل نهایي حد ته چې ورسېدل او دا خواړه چې جذب وله بیا نو چیرې زی اضافي کې و غټ کولمو ته ځي غټ کولمې چې دي تر کوچنی کولمو وروسته راځي او دا چې دي تقریبا 1.5 متر اوږدوالی لري او 1.5 سانتي متر قطر لري او بل موږ وایو د چې دي د کوچنی کولمو څخه د اخیری ورستنی برخې څخه شروع به تر ماقته پورې ادامه لري په دې کې چې دي کم اضافه تو کې چې مثال نور په چې شي کې کوچنی کولمو کې نه جسوي هغه بیا راولري چې په غټو کولمو کې چې کېږي جس کېږي مثال د خبرې زنی غوړی دی پروتینونه دی الیاف دی هم دارنګ نباتي سلولوز دی چې هغه به د غټو کولمو کې باکتریاوي وجود لري چې هغه باکتریاو په مرسته په غټو کولمو کې ټوټه کیږي او همدارنګه جذبیږي موږ وایو د چې دی ډیر دندې نور هم سرته رسیږي چې تقریبا موږ وایو په غټو کولمو کې تولید شوي ویټامینونه همدارنګه د سوډیم او پوتاشیم آیونونه چې دی هغه 90% او بعد د داخلي محتویات څخه جذب او اضافي توکي د دوول څخه بیا تقریبا تر 30 ساعته پورې چې شکایې له بدن څخه خارجوي اوس نو راځو د هضمي سیستم ناروغیانو ته هضمي سیستم کې ځینې ناروغیانې رامنځته کېږي د هغه څخه مشتصر ازو نس ناستي قبضیات او د اپنډکس میکروپي کېدل وایو لومړی ازو نس ناستي په څه وخت کې رامنځته کېږي نس ناستي چې د هغه موږ تاسو وایو چې دا چې کله په غټو کولمو کې د اوبو پر لپسې د وڅښي د فسي او جذب نسی نو دا چې لامل کېږي د نس ناستي رامنځته کېدو لامل کېږي چې د دې لپاره د مخنیوي لپاره باید د او ار اس محلول په یو لیټر اوبو کې واچول سي او یا هم مالګه چې شي په اوبو کې واچول سي وچ شل سي هغه د دې ناروغي چې کېدای لکسي علاج کېدای سي او ورپسې چې دي قبضیت وایو قبضیت چې دي هغه به د نس ناستي برعکس کله چې په غټو کولمو کې د اوبو زیات جذب رامنځته سي یا مثال اوبه په زیاته اندازه جذب کړل سي بیا د غایته توکو د کلکېدو لامل کېږي چې د چیل په مسره یې دیږي د قبضیت په نامه سره یې دیږي او موږ وایو دا چې دی یو قبضیت چې دی یوازې د اوبو د زیات جذب لامل هم نه ځینې وخت کله چې غټې کولمې مثال حرکتونه چې دی په سم ډول سره سرته ونسي یا بې نظمیانې پکښې رامنځته سي او یا هم ځینې وخت د میکروبونه مداخله وکړي هغه هم کېدای سي چې د قبضیت لامل وګرځيږي چې دا په انسان ناروغ کس کې د اشتیا کموالی سردردي او همدارنګه ځینې وخت نور علایم هم پکښې کې راښکاره کوي چې د دې لپاره باید د ځینو خوړو څخه مخنیوي وسي تر څو قبضیت شي بیرته سم سي او همدارنګه باید زیات اوبه وڅښل سي ورپسې رازو اپنډکس اپنډکس چې دی هغه موږ وایو د غټو کولمو په اخیرنی برخه کې یو جوړښت موجود لري یو ټیوب ته ورته کوچنی جوړښت دی چې هغه د اپنډکس په نامه سره دیږي چې موږ وایو دوی چې دی د لکه څنګه چې د غټو کولمو سره نښتي دي نو کله چې دی ته ډیر اوبه ورسي مثال اپنډکس اوبه ډیر مایع جذب کوي کله چې دا د مایع څخه ډک سي په دې کې باکتریاوي تکثر کوي چې د اپنډکس د میکروبیکېدو لامل کیږي کله چې اپنډکس میکرو تجربه سي په ناروغ کس کې د اپنډکس د پړسوب او سخت درد علائم پکې کې راښکاره کیږي چې باید دا چې دی مثال کچیر خپل ډیر خراب حالت تر رسیدلی اوسه باید جراحي عملیات په واسطه اپنډکس ورسخه پرې کړل سي. ورپسې رازوز موږ او ستاسو د درس اخیرنی برخې ته چې د هضمي سیستم روغتیا او ساتنه ده. لکه څنګه چې دا موږ او تاسو ټولو ته واضح ده چې د دې لپاره چې موږ یو ښه هضمي سیستم ولرو او د روغتیا ساتنه مو کړې اوسي، د هغه لپاره باید موږ همیش خپل ځان او خپل شاوخوا چاپیریال پاک وساتو. همیشه چې کله خوراک کوو، د خوړو د مخه او د خوړو د خوراک وروسته باید خپل لاسونه په پاکو اوبو باندې پریمینځو، او همدارنګه کم خواړه چې موږ خورو د اوغو باید د شپخه ورسره کمی میوه او سابه چې موږ اخلو هغه باید په مالګي په محلول کې پریوینځل سي ترڅو د دې کم میکروبونه چې دي هغه ټوله له منځه ولاړ سي. نو د دې لپاره چې موږ هضمي سیستم د نورو ناروغیان سره مخامخ نسو، نو باید موږ دا ټول کم فعالیتونه چې دي چې موږ روغتیا ساتنه پکې کیږي باید سرته ورسو. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې درس راز اوس موږ د موضوع اخرینی برخې ته چې موږ د هرې ورځې پر کم درې پوښتنې لرو د درې سره پوښتنې تاسو په ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی سوال، هضم په معده کې څه ډول سرته رسیږي؟ دویم سوال، کوچنۍ کولمې جوړښت واضح کړئ. دریم سوال، نس ناستی او قبضیت څه وخت رامنځته کیږي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نی کی هیله می اومنه هیله لرم چی ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شروع لاس د لسم ټولګي دویم لوست. در ازو موږ او تاسی د میتابولیزم او غیر عضوي مرکبونو په اړه بحث کوو. موږ او تاسی درس په د نه همي صفحې څخه تر دیالسمې صفحې پرې دوام وکړي. هیله ده چې موضوع ته په دقت سره غوږ ونیسئ. میتابولیزم لکه څنګه چې موږ په تیرو سیمفونو کې دا یادونه کړې وه چې یو ژوندی موجود چې دی هغه موږ د میتابولیزم د عملیې په واسطه سر پیژندلی شو، ځکه چې زموږ په بدن کې چې کومه انرژي څخه موږ استفاده کوو هغه د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یعنی کوم خواړه چې موږ اخلو، پروټینونه، شحمونه، هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه زموږ د وینې دوران چې کله دوی داخليږي هغوی په کوچني اعضاو باندې تجزیه کیږي چې د وینې جریان ته د داخلېدو قابلیت قابل وګرځي. وروسته بیا د وینې د جریان څخه چې مثال کوم اعضای ضرورت ورته ولري بیرته د هغه میتابولیزم عملیه د بلې برخې په واسطه دوی چکیر سره یوځای کیږي او کومه برخه چې ضرورت ولري هغه ته ځان رسي. میتابولیزم چې د موږ وایي یوناني کلمه ده چې د تغییر او بدلون په معنا سره ده. میتابولیزم د ژوندیو موجوداتو په بدن کې هغه کیمیاوي پروسه ته ویل کیږي چې د انرژي د تولید، ساتنې او کارونې لپاره ترسره کیږي. او زموږ او ستاسو په بدن کې ټول کیمیاوي تغیرات او بدلونونه چې مثال د ودې، ترمیم، تکثر او لکه څنګه چې موږ د انرژي د تولید لامل کیږي هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. او دا پروسه چې د موږ وای د بدن د فعالیت د پرمخړلو لپاره اړینه ده، لکه د حجرې وده، د دغه رقم بیا رغونه او د بدن عمومي فعالیتونه چې ټول مو یاد کړل. میتابولیزم چې د خپل په دوه ډول ویشل شوی دی، چې یو ترکیبي او تعمیري برخه، ترکیبي تعمیري برخه ده چې د انابولیزم په نامه سره یادیږي، او بل یې تخریبي یا تجزیوي برخه ده چې د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. میتابولیزم چې دی هغه موږ وایو کله چې خواړه زموږ مثال وخورو د خولې له لارې هغه بدن په کوچنیو مالیکولونو لکه ګلوکوز، امینو اسیدونه او غوړي چې کوي یا شهم چې کوي ټوټه کوي. دغه مالیکولونه چې دی د حجرو په دننه کې پروسس کیږي ترڅو انرژي په بڼه د مثال ای ټی پی چې د انرژي په نامه سره موږ یادو د ای ټی پی باندې تبدیلوي. انرژي د بدن د بیلابیلو فعالیتونو لپاره کارول کیږي لکه تنفس، حرکت او د بدن د تودوخې کنټرول لپاره. همدارنګه موږ وایو د میتابولیزم چې دی هغه پر عمر، جنسیت، درجه د فزیکی فعالیت درجه فرق کوي. کوم کسان چې ډیر فعالیت تر سره کوي د هغوی په حجرو کې د میتابولیزم عملیه ډیر سرته رسیږي. مثلا کوم کسان چې ډیر سپورت کوي، دوی چې دی غونډه د میتابولیزم عملیه چټک کوي تر څو دوی شي کې ډېر انرژي تولید کړي. همدارنګه پر هورمونو باندې د جینیټکس باندې مستقیم اغیز لري، یعنې د دوی سره مستقیم تړاو لري. او د میتابولیزم عملیه چې ده هغه د هغه د پاتې موږ ښه میتابولیزم پروسه خپل په ځان کې ولرو، دغه لپاره باید موږ منظم ورزشونه وکړو، همدارنګه ښه سالم غذا ولرو او په کافي اندازه اوبه وڅښو، ځکه چې اوبه د میتابولیزم په عملیه کې د میتابولیزم په عملیه کې مهم رول لوبوي. ورپسې راځو انابولیزم ته. انابولیزم چې دی چې موږ او تاسې وویل چې ترکیبي یا تعمیري برخه ده، چې موږ وایو هغه کم ساده مواد چې دي هغه را اخلي په پیچلو موادو باندې اړي. ساده ډول سره تعریفولی شو چې انابولیزم د ساده موادو اړول په پیچلو موادو سره موږ ته په لاس راکوي. انابولیزم چې دی د میتابولیزم چې یو برخه ده، په هغه کې بدن کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلو مالیکولونه بدلیږي، او دا پروسه چې ده د بدن د ودې، بیا رغونې او د انرژي د زیرمه کولو لپاره مهم رول لوبوي. انابولیزم چې دی هغه د ای ټی پی انرژي د تولید لپاره مثال په کار وړل کیږي. همدارنګه دوی چې دی د حجرې په جوړونې کې مهم رول لوبوي. کم نسجونه چې تخریب شوي د هغو کې په جوړولو کې، بیا رغونې کې مهم رول لوبوي. د انرژي په زیرمه کولو کې، په دغه ټولو کې د چې لري مهم رول لوبوي. دغه رقم نور ډېر مثالونه ورسره لرو. مثال موږ وایو د پروټین په جوړولو کې امین اسیدونه چې کله اول خو چې کله معدې ته ولاړ سي، د تیزاب په واسطه هغه څه کېږي، پروټین په امین اسیدونه باندې اوړي. دغه امین اسیدونه چې دي زموږ د وینې په جریان کې داخليږي. کله چې یو برخه زموږ د بدن یو عضله ضرورت پیدا کړي، انابولیزم د عملیه په واسطه هغه امین اسیدونه یو ځای کېږي او ورڅخه پروټین جوړیږي. همدارنګه د غوړو په جوړولو کې، د ګلایکوجن په جوړولو کې، په دې ټولو کې انابولیزم مهم رول لوبوي. او د انابولیزم ارزښت چې دی هغه هم ډېر ضروري دی، او د دې لپاره چې موږ ښه دغه عملیه ولرو، دغه لپاره لکه مخکې چې مو وویل، ښه خواړه، ښه تغذیه او ورزش مهم دي. ورپسې راځو کتابولیزم ته. کتابولیزم د انابولیزم سرچپه د مغلق عضوي موادو اړول په ساده موادو یا په ساده مواد تجزیه کول لپاره د کتابولیزم څخه دی. داسې ویلای سي چې د میتابولیزم هغه پروسه ده چې په ترس کې لوی او پیچلي مالیکولونه په کوچني مالیکولونو ماتیږي تر څو انرژي تولید شي. د انرژي د بدن د ورځني فعالیت لپاره چې د ډېر مهمه ده، لکه حرکت کول، تنفس، او د بدن د حرارت د تنظیم لپاره هم مهم رول لوبوي کتابولیزم. کتابولیزم د سیدان د سرتاسي چې موږ وایو دوی چې دي د کم کیمیاوي اړیکې چې دي هغه په ماتولو کې مشر رول لوبي، یا د کم دغه میډیا ته چې کوم غټ ساختمان ولا مثال پروتین دی، شهم دی، کله چې میډیا ته ولاړ شي، هغه د کتابولیزم په واسطه چې کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې اوري. لکه مثال دغه قندونه چې دي هغه په ګلوکوز، دغه رقم پروتین چې دي په امینو اسیدونو، دغه رقم د ټول کم دغه چې دي مرکبونه چې دي هغه په کوچني مالیکولونو باندې اوري. چې کتابولیزم چې دي هغه هم ډیر مهم ارزښت لري زموږ په بدن سیستم کې. ورپسې راځو د کتابولیزم وروسته بل عملیه ده. کتابولیزم چې دی عموما کله چې د نبات چې د فوتوسنتیز عملیه سرته رسي، په پایله کې چې کوم قندونه او اکسیجن جوړ شوي، دا قندونه او اکسیجن چې دی بیرته چې کیږي د کتابولیزم په واسطه ټوټه کیږي په اوبه، کاربون ډای اکساید او انرژي باندې. انرژي څخه نبات بیرته خپل د فعالیت لپاره استفاده کوي، او کاربون ډای اکساید چې دی هغه چې کیږي ازادیږي، او اوبه چې دی ډېر وخت به تاسو د پانو پر مخ باندې کم ساس کې لیدلی اوسه چې هغه څه سوي د دې عملیه په ترڅ کې رامنځته سوي، یا هم پاتې اوبه چې هغه نبات ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د اسمیلیشن او ډیسمیلیشن عملیې پیژنو. اسمیلیشن او ډیسمیلیشن چې دی د میتابولیزم دوه مهمې پروسې دي چې د بدن د انرژي او ودې لپاره کارول کیږي. دواړه د موادو بدلون او انرژي کارولو پورې اړه لري. راځو اوس نو د هر یو جلا پیژنو. اسمیلیشن چې دی هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن هغه مواد چې د خوړلو لپاره ترلاسه کیږي په خپل جوړښت کې شاملوي، او د ودې ساتنې او فعالیت لپاره کاروي. د دې ځانګړتیاوي چې دی دوی چې دی د ودې لپاره مواد آماده کوي، همدارنګه د انابولیزم برخه کې مثال مهم رول لوبوي. چې موږ وایي اسمولیشن چې دی انابولیک پروسو کې برخه اخلي. مثال د انابولیک پروسې خپل برخه ده چې په هغه کې کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلي مالیکولونه بدلی او د انرژي د زیرمې لپاره هم مهم دی. ورپسې راځو د اسمولیشن چې دی. د اسمولیشن هغه پروسه ده چې په ترس کې د بدن لوی او پیچلي مالیکولونه ماتیږي تر څو انرژي خوش شي. عین لکه کټابولیزم چې موږ وویل چې دی چې به دی د خپل د کټابولیزم یو پروسه کې شمیرل کیږي. رزو په دې کې دی ډېر مثالونه موږ لرو. ورپسې د انا اسمیلیشن او دسمیلیشن وروسته موږ رازو په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وایي. د هغو څخه لومړی راځي اوبه. اوبه چې دی هغه موږ او تاسې په اهمیت او ارزښت باندې پوهیږو چې هغوی د زموږ د ژوند د پاره د ژوندي موجوداتو د ژوند لپاره څونه ارزښت لري چې په تېرو وختونو کې هم موږ یادوري کړې وه. اوس نو رازو په میتابولیزم کې څه رول لري. څرنګه چې زموږ د خارج مثال شاوخوا چاپیریال د اوبو د چې د پاره ډېر ضرورت لري دی. همدارنګه زموږ د بدن داخلي سیستم چې دی هغه هم د اوبو څخه جوړ شوی دی او د هرې عملیې د سرته رسېدو لپاره اوبه چې دی ورته ډېر ضروري دي. اوبه چې دی خپل په دوه ډوله موږ ویشو په داخل د سیستم کې یا په میتابولیزم د عملیې د رویه چې یو چې دی آزادې اوبه دي او بلې هم تړلې اوبه دي. راځو دې دواړه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی تړلې اوبه وایي. تړلې اوبه چې دی هغه اوبه دی چې د مالیکولونو یا مالیکولي جوړښتون سره کیمیاوي یا فزیکي اړیکه لري او په اسانۍ سره د استعمال یا لیږ لپاره آزاد نه دي. او یعنی دوی چې دی په عموما کله چې آزادې اوبه ونوسي تړلې اوبه چې کېږي ځان ښکاره کوي. او دوی چې دی مالیکولي مثال په مالیکولي تړاوونو کې مهم رول لري لکه مثال د اوبو د پروټینونو نو کاربوهایډریټونو یا نور مالیکولونو چې کوي سره تړلې وي. بل چې دی محدود حرکت لري او د فزیکی او کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي او د یخېدو یا بخارېدو ستونزې مثال موږ وایو چې دغه کم د اوبو په اسانۍ سره چې کوي نه یخېږي یا هم نه په براس نه بدلیږي او په میتابولیزم کې هم مهم رول لوبوي. مثال موږ ویلی سو د پروټینونو یا حجوي غشاګان سره تړلې اوبه او همدارنګه په مالګه یا شهمونو کې شاملې اوبه. ورپسې رازو آزادې اوبه چې دي. آزادې اوبه هغه اوبه دي چې په حجره یا موادو کې په آزاد توګه شتون لري او د بدن لپاره په اسانۍ سره د استعمال وړ وي. او دوی چې دی مثال موږ وایو په آزاده باندې پیدا کیږي زیات فعالیت سرته رسیږي د براس کېدو یا د بخارېدو یا هم یخېدو وړتیا لري. همدارنګه په میتابولیزم کې هم خپل مهم رول سرته رسیږي او د بدن اړتیا پوره کوي چې زموږ بدن کې چې کوم اړتیا اوبه توسي هغه ټوله د چی په واسطه د آزادو اوبو په واسطه پوره کیږي. عموما موږ وایو آزادې اوبه چې دی هغه د میتابولیزم په ټول فعال او مثال کوم چې فعال ونه اوسي په دې ټول په کوم ټولو کیمیاوي تعاملونو کې برخه اخلي او دوی چې دی مثال د حجرې د داخلي توکو په واسطه چې کله دوی مثال نیوي حجرې رامنځته کیږي دغه آزادې اوبه په مصرف رسیږي. تړلې اوبه چې پیدا کله چې آزادې اوبه په مصرف ورسیږي خلاص شي تړلې اوبه به چې کوي د آزاد اوبه په ځای راځي او فعالیت مخته وړي. کچیر مثال دغه آزاد یو بونو ستړلی وب پر ځای راځي خپل تړلی وب چې دی هغه بیرته د آزاد وب څخه چیلري منشا اخلي نه د آزاد وب څخه لاس راځي. او دغه رقم موږ وایو چې وب چې د یوازې په کیمیاوي تعاملونو کې نه دغه رقم زموږ د ژوند په ټولو برخو کې چیلري مهم رول لري او خپل د حجرې شاوخوا ټول معنی ول زموږ داخلي بدن ټول سیستمونه چې دی یا ټول ازاوی چې دی هغه ټول د اوبو مثال ته ضرورت لري د خپل فعالیت د سرته رسول لپاره. یوازې کچیر حجره لا په نظر کې ونیسو چې موږ وایو حجره چې دا هغه چې د شاوخوا ټول مایني ولیده یعنی د مایع په داخل کې حجره چې لري قرار لري او داخلي برخه چې ده هغه هم چې د نیمه مایع ماده ده او د دې کوم فعالیتونه چې کله سرته رسید هغه تعاملات لپاره اوبو ته چې لري مهم اړتیا لري. دغه رقم زموږ د بدن داخلي سیستم د تودوخ په کنټرول کې هم اوبه مهم رول لري چې دغه کم کیمیاوي تعاملونه چې سرته رسیږي په نارمل د تودوخې اندازه کې سرته رسیږي کچیر د دغه تودوخې اندازه چې خپل تر اندازې لوړه سي د کیمیاوي تعاملاتو د تخریب لامل کیږي یا کیمیاوي تعاملونه خپل فعالیت په سم ډول سره سرته نه رسیږي. او تقريبا د کم زموج د داخلي بدن چې دی هغه موجود 15% څخه تر 15% چې جوړ کړی دی او بو جوړ کړی دی. نو که چیرې دغه او بز موږ په بدن کې کم سي، موږ د ډیرو ناروغیو د ډیرو مثال مشکلات سره مخامخ کیږو، ځکه چې زموږ بدن کې کم انرژي تولیدیږي د فعالیت د سرته رسول لپاره. هغه کم تعاملات چې دي هغوی ټول اوبه ته ضرورت لري، او د هغوی کمښت زموږ د انرژي کمیدو، زموږ د حرکاتو د مثال خستګي احساس کول، دا ټول په چی پورې کیږي؟ د اوبو د کموالي له امله رامنځته کیږي ډیری وخت. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي